افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږیست. بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې په لړ کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د خبرونې د سر راپور موده دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پایل خبرونه کې ژل پرشته جلال زین یاوري.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي د افغانستان دشمنان دي د فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس به ناناواتي ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان خلک به د ناناواتو ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې ټولو ښځو څخه مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي.
سوله سوچاد مانی در اسلامی در او در سوله به انشالله تعالی مغزر راولو او به اساسی تو به بیراولو زکتا دیولش مخته.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې پر پایدار سولې باید تمرکز وشي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن یې خبر کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې په بیان کې ویل شوی چې د روان کال په 2018 کې تر 2,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورنۍ بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې د سبا له ویست انډیز سره مسابقه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ. افغانستان په ټي 20 مسابقو کې ویست انډیز ته دوه لوبي وګټلې او یوازې یو لوبي ور وبایلله. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ ټیسټ میچ په ډیر مینوال په لوبغالي کې وګوري او د هند د سپورتي ټلویزیوني چینلونو څخه به هم ډیر خلک د دې په زړه پورې لوبي ننداره وکړي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا پر ربړینه مرمۍ لګیدلی و. پیښه د بغداد په ستراتیژیکه سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. چارواکو دا خبر ته هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خپور کړی دی. په عراق کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بیکاری، د اداري فساد او د نرخونو د لوړېدو له امله مظاهرې کېږي. له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر 340 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. نړیوالې ټولنې خاصتاً امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په عراق کې د مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو سخت چلند غندلی دی. په البانیا کې اته تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي او سلهاو نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و. خو تر دې زلزلې وروسته دوه نور درانه ټکانونه هم چې د هر یوه درجې تر 5 زیاته وه محسوس شوي دي. د راپورټونو پر اساس د زلزلې مرکز د البانیې د پلازمینې تیرانا په 10 کیلومتر کې و. د البانیې ولسمشر ایلر میتا خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر کړکېچن دی خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې ستر اعظم ایدی راما ویلي چې ګاونډیو هیوادونو اروپایي اتحادیه او د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې وړاندیز ورته شوی چې مرستې به ورسره وکړي. ایدی راما ویلي چې د کوسوا ولسمشر هاشم تاچی په ټلیفون خبرې ورسره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د بیړنیو مرستو ډلګۍ د خلکو د ژغورلو لپاره البانیا ته روان شوې دي. او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخې الوتکو د ټکر له امله دیارلس تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن وویل چې دا په وروستیو 15 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشتي چې د سهارا په سیمه کې د داعش او د القاعده له شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له دولتي ځواکونو سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 6 دقیقې سوې. ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دا هم وری چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواکي کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګسې وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسیون ته دوی سپاري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل شي.
که اجازه را نه کړل شي بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به شریکي او بیا به مورد فیصله وشي.
په خوست کې د بی سرحد ډاکټرانو د زیږنتون په اړه هم ځانګړی راپور خپرو.
په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 65 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اورئ چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر د کریمو دی د غزولو مخه ونیوله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې منړي او د ګوړې اچار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي چې روان میلادي کال د کورنیو جګړو له کبله تر 315 او زیات کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بې ځای شویو کورنیو په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هوا په سړېدو سره د بي ځای شویو کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بې جو شده ها ممکن ډېر ارسونه ولري. په ځانګړي توګه د آشامدنی اوبو دا ډېر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډېر دي او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او د موږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل له 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې له دې شمیر بې ځای شوی وي نږدې 215,000 کسانو یې له امله خپلې اصلي مینې پرېښي دي. د دغه راپور پر بنسټ له دې شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځې څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته له خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 15,000 افغانانو بیرته رسنېدل هغه څه دي چې د بشر حقونو د کمیسیون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د رسنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بې ځای شویو او د بیرته رستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوې په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په سکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان موږ هغوی ته سروې ترسره شوي دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنیو ته کومکونه ترسره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالکونه دغه ژمنه شوی دی.
د ژمی د موسم پر رسیدو سره د کورنیو بی ځای شویو او بیر ترسنو شویو بی سرپنا کډوالو ژوند سخت شوی او بلا بلی ناروغي دغه کورنیو ماشومان او میرمنې کوخی لزدکلونه دغه کورنیو د ماشومان پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي په دې برخه کې د حکومت د اجلی پاملرنې غوښتن کړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځای سو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه وشوه او ویل چې دغه کورنۍ روغتیایي اسانتیاوي هم نه لري. د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 1% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت یوې چارواکي ویلي دي چې ښه خواړه د فولیک اسید تابلیتونو کارول او د میندو او نجونو روغتیا ته پاملرنه د روغتیا د ښه والي سبب کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د اوسپنې د کموالي نړیوال ورځ دغه مسالې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیونه نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن اوسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایع میکنیم از کم خونی های که ناشی از کم بوده
د دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعه موږ او تاسو د اوسپنې د کمښت لامل د کم خونی پر وړاندې وقایع کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړي بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د خونځې زده کوونکي د بیوزلۍ نامنوي او نور مواردو له امله نشي کولای چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري. فولیک اسید ټابلیټونه کولای شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونه نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوي دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونه نه استفاده کوي.
له کومه وخته چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوو د پښو دردونه او فشار مو ښه شوی او درس هم ژر زده کولی شو. له کومې ورځې چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوو د سر او ځان او ټول بدن دردونه مو ښه شوي، آندا چې د بدن وده مو هم ښه شوې ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر و ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې متخصص ډاکټران په ښوز او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې مناسب خواړه کولی سي چې د وینې د کمښت مخه ونیسي. زموږ خبریال فیروزی عزیزی د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مسلی سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې. ډاکټره ګلنار مسلی په پیل کې وایي
د تغذیې په جامع کې مروجه ده، د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسیږي، یا سوء هضمه لري، یا هضمول نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې د خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذی وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دې چې لویږي غټیږي بیا نو دې نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیوزوي دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دی هغه مواد په غذایي موادو کې نشته یا نه رسیږي، نو دی سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته دا د میاشتني پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شی نه پیږي، له دې څه ډېرې وینې ضایع کیږي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې څنګه کېدای شي چې دغه ستونزه حل شي؟
په ښه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آګاهي وشاته سي، غذایي عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومانو ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې 1-2 ځلې باید ډاکټر ته وروسل شي، معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونۍ ورسره راکمېدای شي، هغه تابلیتونه څومره مفید یا ګټور تمام دی سي؟
یو ښه پروګرام دی سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیره بیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالی وي او یا دغه وي دې تحملوی نسي له هغه څه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دې نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي یو ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایفریسنتونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آګاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخي په دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک پشان عادي کلینیک پشان باید چې په مکاتب کې جوړ شي، دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان او انجونو ته د سوی تغذی او بعضې امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي، او دی خپل مسؤلیتونه په خشان مخته نسي وړی.
د داخله او نسایي چارو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي، خو کمیسیون وایي چې پر دغه لیست کار روان دی. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې اونۍ تیریږي چې ویلی یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله یې موږ ته رارسېدلې، یو فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید پاتېویشتم دی دې میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای، خو لیست تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی، او پرون داسې ګونګسې وې چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 23 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی لخوا لاسلیک شوی، او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بله خبره کوي، وایي لا هم په انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړ پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل:
چا درغلی کړي، شواهد او مدارک پیدا کړي، دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته، کار ورباندې روان ده، نو ډېر ژر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پرېکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
معترض ټکټونو صبر نور هم لاسته پیدا کوي، او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندېږي، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بل کمیسیون یو پرېکړه چې کوي
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل کارونه یوازې د قانون او د جوړ شویو طرزالعملونو پر اساس مخته وړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې نن دوی ته په 8 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړل شي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په دغو ولایتونو کې د انتخاباتو د پایلو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنه کړل سوه د کمیسیون رهبری به یې په اړه پریکړه وکړي.
موږ کوشش وکړو که نن موږ ته اجازه راکړل شوه چې موږ هلته تفتیش او بشماري وکړو او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبری د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب د میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه سوې او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، جورجان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزنوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي په خبرو کې حضور ولري.
زه فکر کوم که کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنیو په مخ کې اوسي، ترڅو حق او باطل معلوم شي. موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دی. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایو په بیلوالي ټینګار کوي او وایي که دا ونه شي د کمیسیون پریکړه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو ته پریښودل سي او په چارو کې د مداخله ونه سي. په همدې حال کې کمیسیون کې وي با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته ولیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د بي سرحد ډاکټرانو په زیژنتون کې تر دا مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. زیژنتون مسؤلانو په وینا په اوسط ډول هره میاشت 285 ولادتونه ترسره کوي. د ایسان آرین راپور د یوې کوچنۍ په ژغ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړه اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بی پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د دې زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 دی. 2019 کال کې 6,509 ولادتونه ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 65 ولادتونه د میسې په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلي سلامت خان په وینا د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر اختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه ویکال کې موږ تقریبا په هرو 1,00,000 پیښو کې 3 مړینې درلودې او په 8 کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټې شوې دي. علت یې هم دغه ده چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوي دي، مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوي دي او عامه پوهاوی زیات شوی دی په دې برخه کې.
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 10 ماشوم دی چې د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په دې زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا 3 مریض ده
نو زه دې کلینیک نه ډیر خوشاله یم ځکه چې دلته سہولت ښه دی. درې ماشومان چې کله دی خو بیخي کور کې سالم دی. دا اوس دغه لږ کمبوتی دی، اول چې پیدا شو زیړی و، بیا نو شیشه کې و، بیا اوس کمبوتی دی. هغه د اکسیجن ده. نو دا مې څوارلسمه شپه ده چې زه پوښتنه ونه کوم. نو وایي چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه کوي.
سره له دې چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرستیال د راتلونکي 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غځېدو ډاډ څرګند کړ، خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي اوس هم داسې سیمه شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان ستر محکمه د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان هغه پریکړه په موقت ډول وځنډول چې له مخې د دې هیواد د ځواکمن پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دنده درې کلن نور هم غځولې وه. ستر محکمه به سبا پر دې مسله غور کوي. نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې دی.
د پاکستان ستر محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا د دندې غځېدل په موقت ډول وځنډول. ستره محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید بجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ لوی رئیس په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره یې د رواني اونۍ د پنجشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان ستره محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غځېدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه بلکې د دې هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لوی څارنوال سترې محکمې ته ویلي چې ولسمشر دغه پریکړه تایید کړې وه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قاضي القضات آصف سعید کوسه ویلي دا څرنګه امکان لري چې عمران خان د اګست په 1 د بجوا د دندې د غځېدو پریکړه لاسلیک کړي چې هغه 2 مخکې د اګست په 19 د پاکستان ولسمشر تایید کړې وي. خو لوی څارنوال ویلي چې د ولسمشر له تاییدېدو وروسته دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې له تصویبېدو وروسته صدراعظم بیا لاسلیک کړی ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اګست 1 په 19 د پوځ د لوی رئیس په توګه د جنرال بجوا دنده د درې نورو کلونو په مخه غځولې وه. هغه مهال د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دغه پریکړه سیمه ییز امنیت او چاپیریال ته په پام شوې ده. که د پاکستان ستره محکمه سبا په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي او د عمران خان پریکړه باطله کړي، جنرال بجوا باید د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ تقاوت وکړي. یو شمېر د پاکستان ځواکمن پوځ په دې تورنوي چې د دې هیواد په سیاست کې برلاسی رول لوبوي.
ومردل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر یا لوی رئیس د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله.
ستاسو له پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونه سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتتوب ساحې نه تاسو تماس کړم. دلته روزانه د افغان بیسیم به کار نه کوي او موږ زیات ستونزه لرو. دا سره دا یو کال شو چې کوم د احساس څلورو بجو نه راځي او 10 پورې دوام لري. او زه وایم چې دا څلور ساعت باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زموږ اوس جمع دی او بس واورم پرتې دي او مقصد دا پانتلونه کپه کېږي. اتصالات څلور ساعت بار بار چې زنګ ووایي چې بس جوړیږي او دا ریوا غري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ازاره سکري څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته درځم چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر ګرمسي ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کاند کفر دی. ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلاټ فراده ده. نو دا سړک دا موټرات ډېر په مشکل کې دي. یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډېر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړې ده خو زما پیغام دا دی چې دا د هلمند تر لوړپور چارواکو پورې ورسي او دا سړک ډېر خلکو لپاره ډېر ګټه ده. پر امنیت ډېر تاثیر اچوي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه که موږ دا ازاد پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام احترام.
بنداد ورداګ د کونړ ولایت څخه د انتخابات په خپل او په خپل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانې دوه غونډې دو سره ډېر خلک بیکار شوي دي، باید بیرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه مننه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې د انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته شریک مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خوس 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري.
په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 320 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په افغانستان کې ډېر کورني بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په نانواتي ته مجبور کړي. ولسمشر غني په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو ښځو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. دا د دواړو ټیسټ مچ دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او یو ویشتنه زخمیان دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچیان چې دغه یو مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړین مرمۍ لګیدلی و. او په البانی کې اته تنه د سختې زلزلې له امله مړ شوي دي او 300 تنه زخمیان دي. د البانی جمهور رئیس ویلي چې دوی د ژغورنې کارکونکو زلزله ځپلو سیمو ته استولي دي ترڅو د ودانیو له خرابو څخه خلک راوباسي. د زلزلې شدت نن سهار وختي 6.4 درجه اټکل شوی و.
له فرشته جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه لوستلی سئ، ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم له ناجیې سپې څخه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دریم ځل لپاره د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ لوبې پیلېږي. دغه سیالۍ سبا د نومبر په 20مه نیټه د 15 زونونو ترمنځ پیلېږي چې دا به د روان کال د دسمبر میاشتې تر 23مه نیټې پورې دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د فرست کلاس سیالۍ پیل کړې چې سږ کال به د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ او فرست کلاس سیالۍ او دریم پړاو ترسره کیږي. د تیرو دو ټورنمنټونو اتلولي بندي امیر ځون خپله کړې وه. د کابل د بسکټبال سیالۍ د خاروالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بسکټبال دغه لوبې د عقرب په 20مه پیل شوې وې چې د قوس تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د دې لوبو هدف دا دی څو د هرات د بسکټبال منتخب لوبډلې سره د سیالۍ لپاره منتخبه لوبډله جوړه کړي. په دغو لوبو کې ارغندي ټیم دویم او افغان ټیم دریم مقام خپل کړ. او د اروپا د اتلولیو لیگ یا چمپیونز فوټبال په سیالیو کې نن سه شنبه اتل لوبې ترسره کیږي چې په یادو لوبو کې شپږ لوبډلې